پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. او ریچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان په دې غور کوي چې د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ برونهوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي جرګې لرا روانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه د درغلیو مخنیوي کولای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه ترسره شول. د سمنګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر او شلتن ملګری یې وژل سوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسېد. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه بشپړ شول او تیار دي چې د میزان په 28 منیټه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د میزان په 28 منیټه به په 3 ولایتونو کې انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پر افغانانو غږ وکړ چې که د رای ورکولو په شرایطو برابر وي، د انتخاباتو په ورځ د رای ورکړي او له خپله حقه دي دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي د ولسي جرګې لرا روانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه په دې بهیر کې د درغلیو مخنیوي کولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامیچي یا ماماتو نن ویلي چې د ټاکنو پر بهیر څارونکي افغانان د انتخاباتو د شفافیت ساتونکي دي او د درغلیو په مخنیوي کې اساسي مسؤلیت لري. د ولسي جرګې انتخابات به له غزني پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتموي. د سمنګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر خوانی طاهری او شل نور پولیس چې د امنیتي عملیاتو لپاره د درۍ صوف پایان ولسوالۍ ته تللي وو وژل سوي دي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خوانی طاهری او د هغه همکاران تیر شپه په درۍ صوف پایان کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. دای وای چې د دشمنانو د شپې په سر کې حمله کړې و. تقریبا 1 یا 2 ساعته جنگ سوی او د امنیت امیر له خپل مرګرو سره وژل سوی. اوس زموږ څوکونه سیمې ته رسیدلي. د سمنګان والی د دغه په دغه حمله کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی، خو سیمه ایزو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه په سمنګان کې په دغه حمله کې 10 پولیس وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسید. هغه به د سعودي عرب له پاچا سره د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کوي. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته استولی. ټرمپ تر دې مخکې په خپله پر ټلیفون د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې کړې وې. ټرمپ ویلي چې پاچا سلمان په دې اړه چې له ژورنالیست خاشقجي سره څه شوي یا چېرته دی هیڅ ډول معلومات نه درلودل او بې خبري څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به تر سعودي وروسته ترکیه ته هم لاړ سي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د ضروري اسنادو لپاره د سعودي عربستان قنصلګری ته ورغلی وو او له هغه راهیسې درک نسته. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې 14 سرحدي ساتونکي له پاکستان سره پولې ته نږدې تښتول سوي دي. په تښتول سو کسانو کې 2 د ایران د انقلابي ګارد د استخباراتو مامورین او و بسیجی ملیشا و چه پا سیستان او بلوچستان یالت کیه پاوزی عملیات کول. دا ایران رسمی خبری آژانس ارنا ویلی چه دا کسان نن سهار دا چلورو او پینزو بجو پاشاوخوا کی دا سیستان او بلوچستان نولایتا یوی تروریستی دلی تشتولی دی. خو ارنا دا کمی خاص دلی نم ندی اخیستی. او په ترکیه کې د ایران سفیر وایي یو تن چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د اړیکو لرلو ادعا یې کوله په انقره کې د ایران پر سفارت ته حملې ګواښ کړی دی. د ایران سفیر ابراهیم طاهریان فرد پرون وویل چې په انقره کې د ایران پر سفارت انتحاري حمله یوازې یو تهدید و او زیاته یې کړه چې کومه مهمه پیښه نه ده سوې او هر څه تر کنټرول لاندې دي. د ایران دولتي خبری آژانسونه د طاهریان فرد له قوله په رپورټونو کې وایي چې هغه د هغه په وینا دا ګواښ هغه چا کړی چې ځان د داعش ډلې ارتباطي ګڼي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سفیر د سفارت ودانۍ تخلیه کړې ده، خو سفیر او د ایران حکومت دا خبره ردوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تېره یو میاشت کې د عملیاتو پر مهال د یو شمېر مهمو قمندانانو په شمور ګڼ طالبان چې شمېر یو سلو یو څلوېښتو ته رسېږي وژل شوي.
را تیره یو میاشت کې د یو سلو یو څلوېښت نفرنه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود د پنځه شپېتو دوی ټپیان لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي.
موږ ټول پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شاندې کومل به د هېواد په دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې امریکایي رسنۍ وایي سعودي په دې غور کوي چې د جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. بیا هم وخت بخیر. رازو لمړی مطلب ته هغه هم د انتخاباتو په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه کمیسیون رئیس عبدالبادی سیات نن ډاډ ورکړ چې د شنبې په ورځ د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې انتخابات وشي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
من ستانکزای صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له ملي ګوندونو، سیاسي جریانونو، د نظارت بنسټونو، مدني ټولنو همدارنګه د بهرنیو نظارت کوونکو ډلو سره وروستۍ او اوومه غونډه درلودله. په دغه غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې انتخاباتو ته ټول عملیاتي او تخنیکی پروګرامونه بشپړ شوي دي. همدارنګه له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مسؤلیت چې ده هغه یې ساتلی دی. زموږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي دي او انشاءالله د راتلونکي شنبې په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي. غوښتنه مو د هېوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خواهي کاندي ته رایه ورکړي او خپل د خپل پارلمان سرنوشت په خپله وټاکي.
خغلی سید وویل چې موږ پوره ژمن یو، یعنی انتخابات خپلواک کمیسیون پوره ژمن ده چې دغه انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. همدارنګه له خلکو وغوښتل چې هغه نښې نښانې د تقلب یا تخطۍ چې تاسې د انتخاباتو په ورځ وینئ، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په دې اړه خبر ورکړئ. همدارنګه دوی وویل چې اوسني انتخابات د ولسي جرګې البته له په پخوانیو حقوقو سره ډېر زیات توپیر لري. یادونه یې وکړه چې په لومړي ځل نوملاړ د رای ورکنې په مرکز کې، همدارنګه ځنګړی رنگ او ځنګړی قلم چې رای ورکون کې کس معلوموي بایومټریک سیستم چې پاغه کې د شهادت ګوته تصویر د تذکيري او سټیکرونو عکسونه دي د ځای پر ځای شوی دي او په دې کې دوی کولای شي مجرم وپیژني هغه څوک چې دوه ځله رای ورکي هغه به مجرم وي دول چې په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو لپاره چې افغانستان په کوم اوسنیو شرایطو کې ده تر ډېر زیات د شفافیت لپاره څه نسي کولای د دغه کمیسیون مرستیالی وسیمی بدغسی وویل چې شاوخوا 300,000 کسان به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرچساب دي د به د انتخابات په ولایتونو او مقابل مرکز کې دغه انتخابات نظارت کوي همدارنګه د شکایتونو کمیسیون د رئیس احمد علي ستی وویل چې دوی د یو بېساري حرکت له مخې چې پخوا داسې څه نه وسوي په ولایتونو کې مرکزونو د هر انتخاباتي مرکز کې یو کارکوونکی چې البته دی به د انتخاباتي درغلۍ او تقلب چې ثبتوي دی ځای پر ځای کړی دي او دوی ته پوره واک او صلاحیت ورکړی دی تر څو پورې چې هغه چېرته چې درغلۍ وویني کولی شي انتخابات خپلواک شکایتو کمیسیون هغه مرکز قرنطین کړي.
مننه. رحمت الله افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوې او د شنبې پر ورځ به انتخابات په درېدو شو ولایتونو کې وشي. په همدې ارتباط مو د انتخاباتي څارونکو د یو استازي سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه وایي که څه هم د ناامنۍ له امله د انتخابات پر وړاندې لا هم سترې ستونزې شته خو بیا هم خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او د کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي چارو د بشپړېدو په اړه پوښتنه کړې.
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومټریک دستګاوي دي هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوه یو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالیو ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټولو معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالیو ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په دغه یو دوه ورځو کې البولې د ولسی او بعد دغه مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې چې په انتخاباتو کې برخه والی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ساس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
به له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډېره آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او د هغه تر شا بله موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي چې ښه څارونکي واوسېږي، یعنې په دې معنا چې هغه کلته په هغه مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار د تقلب یا نور څه موضوعات پکې ویني باید زته زره هغه مربوطه نهادونو ته لکه ټاکنو کمیسیون شکایت کمیسیون ته ناظر نهادونو ته لکه فیفا غوندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکې تر څو هغه ته رسیدګي وشي. ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلې کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي. څه فکر کوي چې په دغه سي حالاتو کې چې لوی خود نامنی ویره موجوده وي خلک به څنګه زړه ښه کړي؟
خلک به له شکه چې دا وسه ستونزه ده. په پخا کې هم د نامنې یو ګواښو په 2014 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې را پېښې شوې. نامنې له اخ نه مخکې له دنه هم ول دلته خلکو ته خپله په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دوی ژمن ووسیږي. حیات د حیات حق له ټولو څخه مهمه ده او وروسته له دنه سیاسي مدني حق دوی هم د کارولو وړ ده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل ووسیږي.
د انتخاباتو له څارونکو یوسف رشید سره مو مرکه واورېده. هغه د انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې همدارنګه د خلکو نه د غوښتنې په اړه چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به واصل وسالو وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به د افغانستان د برېښنا شبکه په منظمه توګه وصل او د فابریکو د برېښنا د کمښت ستونزه به هواره شي. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې دغه خبره ولسمشر محمد اشرف غنی پروان ولایت ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له صنعتکارانو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال تیر مخم کړی دی. ښاغلی غنی د دولت او پانګوالو ترمنځ همکاري د افغانستان د پرمختګ لپاره شرط وباله او زیاته کړه چې په قوانینو او مقرراتو کې بدلونونه به د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې کړي. ولسمشر غنی له سوداګرو او صنعتکارانو غوښتل چې د تولیدونکو، پروسس کوونکو او د صادرونکو اتحادیې جوړې کړي چې پور ورکولو ته زمینه برابره شي. د نوموړي په خبره هر سکتور چې خودکفایت ورسیږي د دولت په تدارکاتو کې ارزښت ورکول کیږي. د دایکنډي ولایت د کرنې او مالداري ریاست دغه ولایت په کارګرانو او د ځنګلونو د ساتنې د سلورو ټولونو په غړو دوه ویا میږي او سلور اتیا کیلوګرامه د غرنیو بادامو او شنو تخمونه وویشل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د طبیعي منابعو د پروژو له لارې برابرې شوې دي. د دغه مرستو له لارې به د دایکنډي ولایت په کیتي، خودیر او شهرستان ولسوالیو کې د غرنیو بادامو 40 هکتار ځنګلونه جوړ شي. د ښاغلي رستم خبره له دغه مرستو نه به 1400 تنه ګټه واخلي او د چاپیریال ساتنې سره به هم مرسته وشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو دنې منی بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. راوښو بهرني مطلب ته امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې دغه هیواد تریدم شوی خبریال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. خاشقجي چې دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته تللی و تر اوسه یې درک نه لګیږي. ترکی چارواکو ویلي چې هغه ښایي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی وي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، امریکایي رسنیو مشخصا کوم رسنیو د جمال خاشقجي د قضیه په اړه څه رپورټونه خبره کړي دي؟
ملستان زده صاحب، امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي، لکه چې څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، وایي چې جمال خاشقجي د تحقیقاتو په جریان کې سهوان وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجي د قضیه په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهوان وژل شوی دی. د سی ان ان یوې سرچینې بیا ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کې او کېدای شي محتوا یې هم بدله شي. یوې بلې سرچینې ویلي چې ښایي د دې رپورټ په نتیجه کې وویل شي چې له خاشقجي څخه دغه تحقیقات له اجازې پرته ترسره شوي او هغه کسان به چې دا کار یې ترسره کړی مسؤول وبلل شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د هغو کسانو په حواله چې له دغې قضیې خبر دي ویلي چې سعودي عربستان دا مسله څېړي چې که ووایي خاشقجي د یاغي عملیاتو یعنې له اجازې پرته عملیاتو په نتیجه کې د تحقیقاتو په ترڅ کې سهوان وژل شوی دی. د سی ان ان په څېر دې ورځپاڼې هم ویلي چې په دې اړه رپورټ تر اوسه نهایي شوی نه دی.
نو دا رپورټ که احیانا نشر سي یا اعتراف وشي، دا به د سعودي عربستان دریځ مکمل بدل کړي، ځکه چې پخوا یې ویلي وو چې موږ دا کار نه دی کړی او لاس نه پکې لرو.
سعودي عربستان ډېر د نړیوالو د ډیپلوماټیکو فشارونو لاندې وو او مجبور چې باید په دې اړه رسنیو او په دې اړه نړیوالې ټولنې ته څه ووایي، ځکه چې ترکیه مخکې ویلي وو چې د خاشقجي د وژل کېدو په اړه دوی انکار شواهد لري، صوتي او دغه راز نور ویډیوي شواهد، او وروستی ځل هم دغه پرون د قونسلګرۍ دننه ترکی پلټونکو څېړنه ترسره کړه.
پم دې پلټنې چې پرون وشولې څه نتیجه یې معلومه شوه که څنګه؟
د ترکیې پلټونکي چې پرون د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتي وو له ودانۍ بیرته وتلي دي. رویترز خبري اژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکي چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشقجي د ډي ان ای په نښو پسې ګرځي. ترکی رسنیو لدی مخکی ویلو چې ځینې صوتي او ویډیوي شواهد په لاس کې لري چې ثابتوي خاشق جی د قونسلګری د ودانې دننه وژل شوی خوریاس لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل تر اوسه پورې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له قونسلګری وتلی دی.
مننه. امریکا او نورو اروپایي ملګرو له اوله د دې قضیې په اړه باندې تند خبرګون ښکاره کوي، ویل چې موږ به عکس العمل هم ښکاره کوو. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په همدغه جریان کې سعودي عربستان ته تللی مایک پومپیو، هغه به بیا وروسته ترکیې ته هم لاړ شي. د سفر هدف معلوم دی که څنګه؟
بلې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وروسته له هغې چې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال د قضیې په اړه خبرې وکړې. خبرلن ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو من جمله ترکیې ته ولاړ شي تر څو دغه قضیه روښانه شي او هیڅ اړخ یې پټ پاتې نه شي. ترامپ وویل د سعودي پاچا ورته ویلي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ وینا دی داسې ګمان کوي چې هغه ښایي د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی و. د هغه اصطلاح ده چې د امریکایي رسنیو په حواله سعودي عربستان چارواکي ورته تیاری نیسي چې که د دغې قضیې په اړه راپور خبروي نو وایي چې دا د یاغي قاتلانو کارو نه، دا چې د سعودي د واکمن رژیم لخوا دې ته اجازه ورکول شوې وه. د ترکیې البته د اناډولو دولتي خبري اژانس هم نن وویل چې مایک پومپیو به د ریاض له کتنې وروسته د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا په ترکیه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وګوري. رسنۍ وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم شیبه مخکې ریاض ته ورسېد.
ریاست نوریو چې د امریکایي رسنیو د روسي رپورټونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. امریکایي رسنیو ویلي سعودي عربستان په دې غور کوي چې دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې د په کابل کې د ازادي رادیو د رئیس حمید مومند په حواله باندې اورو.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره لیکنې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو او روانو کمپاینونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمان رسپانه په خپل لومړي مخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه راغستل لیکلې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دیني عالمانو سره په یو غونډه کې له هغوی غوښتنه ده چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. رسپانه لیکلې ده چې د کمیسیون لخوا د غوښتنه داسې محل کېږي چې ځینو مخالفو کړیو د څو بېلابېلو بیانونو په خپرولو سره ویلي ده چې په اسلام کې انتخابات جواز نه لري. رسپانه په جلا لیکنه کې د ولسي جرګې د کاندیدانو روانو کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغه کمپاینونو د ولسي جرګې عمومي غونډې هم اغیزمنې کړې دي. رسپانه لیکي چې د روانو کمپاینونو له کبله د جرګې غړو پریکړه کړې وه چې په اونۍ کې به یوه ورځ عمومي جلسه جوړوي، خو د رسپانه په وینا د تېرې دوشنبې په ورځ دا غونډه هم جوړه نه شوه. ویساو رسپانه بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه د یو سروې پایلې خپرې کړې دي او لیکلې ده چې په سلو کې 60 کاندیدان له دې خبر نه دي چې د ولسي جرګې د غړو مسؤلیتونه څه دي. رسپانه لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او په کې دا هم ویل شوی دی چې په سلو کې 40 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. رسپانه لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او پکې دا هم ویل شوی دی چې په سلو کې 40 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. رسپانه لیکلی ده چې د دغه مرکز چارواکو خبرداري ورکړې که خلک د ولسي جرګې د غړو په انتخاب کې دقت ونه کړي نو راتلونکي ولسي جرګه به له موجوده جرګې څخه هم خرابه وي چې بیا هم خلک پرې کوي. هیواد دولتي رسپانه به د روانو انتخاباتو پر امنیت بحث کړی او لیکلی ده چې افغان حکومت د انتخاباتو بهیر خوندیتوب ته پام اړولی او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري کوي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې په تېرې یوه میاشت کې د عملیاتو په مهال د ځینو قمندانانو په شمول 141 طالب وسلوال وژل شوي او څه باندې 60 نور ټپیان دي. د روزګان کې د ملي اردو چارواکي رحمت الله قیمتي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. اخوه د ګیزاب په ولسوالۍ کې هم پرون شپه په افغان امنیتي پوستو باندې برید شوی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پلانونه ورشن کړي او د عملیاتو پر مهال درنه مرګ ژوبل ورتاړولې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه میاشت کې دغلته د افغان ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو او د کاتې ملاتړ په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 141 وسلوال طالبان وژلي او شپېته تنه نورټفیان کړي دي.
په تېر یو میاشت کې د 141 نفر نه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود 15 دوی ټپیان لري. د دوی په حدود 10 قرارګاوې چې د خانقاه په استقامت کې وي، د کوټوالو په استقامت کې وي، دا د تخریب شوي دي، منځه لاړې دي.
قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتېري هم وژل شوي او دوه تنه نورټفیان دي. نوموړي وایي چې د دې عملیات اوس هم روان دي او په خبره چې یاد عملیات به تر هغو روان وي څو چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې نه وي خلاصي. د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې د دغه ولایت یوازې 10% خاوره د افغان دولت سره ده او پاتې نورو ټوله له وسلوالو طالبانو سره ده. له ډلې عبدالظاهر نادري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او روان عملیات نمایشي دي.
اخو مشته است معلومه ده چې پلازموش پلاس کې د اوس د دولت پلاس کې په سل کې 10% سیمه بلانه ده. د دولت پلاس کې چې کوم سیمه ده په سل کې 10% نه ده. تا ګور اتاک لارې مو باندې دي، په لار په دې لار کوز د کندهار لار باندې ده، د ټول ولسوالۍ لارې باندې دي.
د وسلوالو طالبانو ویان کړي چې په احمدی بیا د افغان چارواکو دغه خبره ردوي او وایي چې د دې هیڅ یو ملګری ته مرګ ژوبل نه داړولې. دا یو بل خبر لمخې له تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شاورتم بولي. نوموړي وایي هلته اوس هم جګړه روانه ده او افغان پوځیانو وسلوال طالبان په یو سیمه کې محاصره کړي او په جګړه ورسره بوخت دي.
قرباندی پدریز پدواز دهیو کې زموږ پرسونل دشمن زموږ د پرسونل په لاس کې قلابند شوی دی او جګړه روانه دي. داسې پدیل شدید نه داسې وقفي توګه جنگ روانه دي.
طالب ویان کړي چې په احمدی بیا ازادي راډیو ته په واستولې برښنالي کې ویلي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمیر امنیتي پوستې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بل خوا بیا په سیمه کې یو شمیر نه تایید شوي راپورونه ښیي چې ګیزاب ولسوالۍ طالبانو سخته محاصره کړې او هلته اوس درنه جګړه روانه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم د اسمت څاروان یو راپور ته غوږ دو. د روبوټیکو په اړه باندې خبرې کوي. یو روبوټ یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبوټ به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو په ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښيي چې له بوډاګانو او وړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولی شي.
ټاکل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره نن سه شنبه یو روبوټ د بریتانیا په پارلمان کې حاضر شي چې په بیلابیلو برخو کې پر مصنوعي ذهانت سمبال روبوټونه خپل ظرفیتونه د پارلمان غړیو ته وښيي. د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې پیپر روبوټ د هغه نړیوالې تحقیقاتي پروژې برخه ګڼل کیږي چې د زیرک روبوټونو د لومړنیو ډولونو د پراختیا په هدف عملي کیږي. نن سه شنبه بعد بریتانیا د پارلمان شوونیزه کمیټه له پیپر څخه پوښتنه وکړي. همدارس بعد بریتانیا څو وزیران د میډل سکس پوهنتون له محصلانو سره د دې روبوټ همکاري و ارزوي. دا همکاري د لومړنیو شوونځیو په زده کړو کې له روبوټونو څخه د کار اخیستلو په اړه په تحقیقاتو پورې تړاو لري. د غراز روبوټ به وزیرانو او د پارلمان غړیو ته وښيي چې له بوډاګانو سره څومره او څرنګه مرسته کولی شي. دا روبوټ د زړو شمرستندوی دی. په بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې زاړه له دې کبله هم د روبوټ مرستې ته اړتیا لري چې یوازې وي او یا د زړو په ځانګړو استوګنځایونو کې اوسي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حمد الله در کندهار سخه زادی راژیو تا پیغام پیشدم و طول هوادوالو توام چه کم خوند بود چه درمان کاندیدان کریگی هاگو تا باید رای ورکی و زکور سا خپل رای را اوگرزوی ولی چه آغا بیا با داغا سی کسایی لکه داغا وست چه روانه ده نبا چوک سر درگرزی رای با مام استعمال کری خپل رای با مامور کری او چوک پایید سرم ندرگرزی او دا معلومه ده مشخص او حرا پان ته معلومه ده که چیری رای ورکی و زکورو ته نو آغا با تاسی هیچ پا درد و نخوری ده اینده ده پاره بس داغا رای سیره چه و ناست ورک و سی و سلام پای کرام
کار ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام خپور شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روان ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي جرګې له راروانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه په دې بهیر کې د درغلیو مخنیوی کولای شي. د سمنګان د امنیه قوماندانۍ د امنیت تعمیر او شل نور پولیس د امنیتي ماموریت لپاره د درې صوفي پایان ولسوالۍ ته تللي وو او د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسید. هغه به د سعودي عربستان له پاچا سره د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکیدو په اړه خبرې وکړي. د خاشقجي پر برخلیک د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره ټلیفوني خبرې کړي دي. او د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې 14 سرحدي ساتونکي له پاکستان سره پولې ته نږدې تښتول سوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا ویلي چې دا کسان نن سهار د 4:50 بجو په شاوخوا کې د سیستان بلوچستان نو ولایت یوې تروریستي ډلې تښتولې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلې. ستاسو د روغ صحت په هیله زه نجیه سپایم او دغه خبرونه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړي شوې. د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر ولی نادر زمنګ میلمه دی. ډاکټر سیب نادر ته هم خراغلاست ویم.
سلام زم په خپل وار تاسو ته تخنیکی همکاران ته او ټول اوریدونکو سلامونه وایم. هیله لرم چې روغ او صحت ولرئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30 او بل شمیره هم د 0928 225. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو رازو په ډیړه یو راپور چمتو شوی راپور واورئ بیا رګرزو خبرونه ته. د ځنیو شمیرو لمخې په افغانستان کې هر کال 25,000 کسان د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي او په دې وروستیو کې د دغو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د ځنیو متخصصینو په وینا یاد کسان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار لوړېدو، پیچلو ناروغیو، ضربو او روانو جګړو له امله خپل لید له لاسه ورکوي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې د نابینایۍ دوه ډوله سببونه موجود دي. یو د سترګو ناروغیانی او بله د سترګو ټپي کېدل او یا هم زیانمنېدل دي. په کابل ښار کې د سترګو ډاکټران وایي ورځ تر بلې د سترګو ناروغان زیاتېږي چې بېلابېل عوامل لري. په کابل کې د سترګو د ناروغیو متخصص احمد شاه سلام وایي خراب غذایي رژیم، بېوزلي، بېسوادي د سترګو د ناروغیو په اړه د خلکو کمه پوهاوي او لرې پرتو سیمو کې د سترګو د روغتیا مرکزونو نشتون هغه ستونزې دي چې د سترګو ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. نموړي له خلکو وغوښتل چې د سترګو د التهابي کېدو پر مهال باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي.
مریض موقع و زمانش زودتر خوبه بر نزد ډاکټر چشم مراجعه کند. محافظت چشما تاب توصیه عینک شوه.
د سترګو زیات ناروغان وایي چې په لومړي سر کې سترګو ته وړه صدمه رسېدلې او د نه پاملرنې له امله اوس ورته په لویه ناروغي بدله شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د عینکو یو شمېر پلورونکي بیا وایي چې ورځ تر بلې مشتریان زیاتېږي. هغوی وایي په ښارونو کې د کمپیوټر او ټلویزیونونو زیات زیات کارونه او لیدل او د غذایی رژیم خرابوالی هم د سترګو د زیاترو ناروغیو سبب شوی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي وزارت په پلان کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د سترګو مسلکي پرسونل د ظرفیت د لوړولو لپاره روزنیز پروګرامونه زیات کړي. د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې دا مهال 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو خبرونه ته خرغلې نن ورځ د سترګو په ناروغیو غږیږو او لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل هر کال 15 زره کسان د خپلې یوې سترګې لید له لاسه ورکوي چې د تر ټولو لوړه شمېره ده. د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر ولی نادر زموږ مېلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب نادر راځو، د خبرونې په لومړي سر کې کرته وویست چې ستاسو په نظر د سترګو د لید له لاسه ورکول عوامل څه دي؟ مهرباني.
ډیره مننه. د سترګو لید کمول او نابینایی علتونه زیاته ده. څرنګه چې مخکې هم په گزارش کې موږ تاسو واوریدله، تقریبا 30 میلیون کسان په ګرد نړۍ کې بیخي په کلي خپل لید لیدل نظر نه لري او نظر بیخي کم شوی ده او نظر نه لري. تقریبا 215 میلیون کسان نظر کم ده او تقریبا په هر دقیقه کې یو ماشوم خپل نظر له لاسه ورکوي. عوامل بیخی زیات ده. عوامل زیاتر کیدای شي چې ولادي هم وي، چې کله چې ماشوم پیدا کیږي ورسره دا مرضونه وي، او ځینې مرضونه ده چې پس له په کسبي توګه پس نه چې ماشوم پیدا کیږي او داسې مونږ تقسیمولی شو چې په یو استاندارد کې تقسیم شوی ده. دا مرضونه مثلا کترکت یا پرده د سترګې چې ده، دا تقریبا نیمایی نابینایی په ګرد نړۍ کې د دې لپاره سبب پیدا کیږي او په نور کیدای شي توروبه او ضربه، ویتامین ای دیفیسینسی، کوکره او دیابت او لوړ فشار، سوء تغذی او نور عوامل هم شته چې دا سبب د دې شي چې نظر د سترګې کم شي او نظر ختم کی. او زیاتر دا مرضونه کیدای شي تقریبا 80% کنټرول شي او وقایه شي، ولی خلک ناپوهی لري یا مخکې نه ډاکټر ته نه راځي، هغه مسائل چې باید مراعات کې دوی مراعات نه کوي، دې له وجه سبب د دې ګرځي چې سترګې مصاب شي په مرض باندې او مرض مخکې لاړ شي او نظر کم کی او بیخي نابینایی نامنځ کی.
ډیره زیاته مننه. مهم عواملو ته تاسو اشاره وکړه. یو اوریدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راپیژنئ؟
سلام ګل اسیر یم، لوګر
نه. ښه اسیر صاحب، خبرونه ته خرغلی نن د سترګو په ناروغۍ غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې؟ مهرباني.
مهرباني. سلامت اوسئ. زه د سترګو دغه ناروغي لرم، ما په سترګو باندې پردې راغلي.
بله.
غیر عملیات نه بل کوم لار نه لري. ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم، کچیرې کوم لار بل معلومه وي دوی ته او د عملیات نه غیر کومه تداوی وي نو خوش.
سلامت
مننه کول دوی، مهرباني ډاکټر صاحب.
یو پرده د سترګې، یو اضافهګي غوښه ده. اضافهګي غوښه ځینې خلک وایي چې دا پرده ده، دا اصل پرده نه ده. دا څوک چې لمر ته ډیر کار کوي، په ځمکه زیر کار کوي، یا د قانون دی، یا په کوم ځای چې ډیر حرارت زیات وي هلته کار کوي، دا غوښه په سترګې پیدا کیږي چې دا یو مشکل د سترګې ده او دا پرده نه ده. دا په اسانۍ توګه عملیات کیږي، ډیر اسانه ده او بې جنجال ده. داسې کوم غټ خبره نه ده. دا په اسانۍ تقریبا 15 دقیقې وخت نیسي، دا غوښه سترګې نه ایسته کیږي او بیرته دا مشکل حل کیږي. که دا موږ او تاسو پرېږدو چې زیات شي، دا غیر له دې چې سترګې سوروالې خارښ او اوښکې کوي او نظر کموي، کیدای شي دا شیشه سترګې هم خراب کړي. دې له وجه باید دا غوښه باید عملیات شي او نور چاره غیر له عملیات نه لري.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. مننه، خوشاله اوسئ. ځان هم را وپېژنئ.
دا سو وخت کې ګرځي سب چوخ کې لري و بخې دا اوخ کې عوامل ډیر زیات نه کیدای شي چې حساسیت په سترګو وي، کیدای شي چې د بانوګان کې مشکل ولري، او کیدای شي چې مونږ او تاسو لمر او د شیان سره حساسیت ولر وخ کې پیدا شي، او نور تخریش د سترګو وي چې حساسیت پیدا شي، او نور عوامل زیات ده. او زیاتره چې د اوخ کې چې دوامدار وي، دلته مونږ په سترګو کې داسې یو پایپ د چې په نورمال حالت کې د اوخ کې په سترګو چې پیدا کیږي، د مغلار نه بیرته زی ځینې وخت دا بندش پیدا کوي، دا بندش له وجې بیا وخت کې پیدا کیږي چې په دوامدار توګه دا پیدا کیږي، ورسره همیش وخت کې لري سترګې، او دا دوه کاله چې کیږي کیدای شي هغه پایپ سترګې بند وي، دا دوا سره دومره نخې کیږي، یوازې کیدای شي گذري اندازه لږ وخت کې کم شي، او دا چاره عملیات ده چې دا پایپ سترګې مونږ اول پریوو، که هغه پریول سره خلاص خو ښه که نه سو بیا مونږ هغه عملیات و، دا مشکل حل کړي. یعنې ډېر سخت پروسیجر نه ده، ډېر اسانه ده، په اسانۍ توګه کیدای شي چې دا عملیات شي او مشکل حل شي، او که حساسیت وي بیا حساسیت هم هغه تداوي کیږي او مراقبت کیږي، او دا مشکل حل کیږي، ځکه چې دا د وخت کې دوه کاله کیږي، کیدای شي چې دا پایپ سترګې بند وي، هغه د یو متخصص د سترګې لاړ شي یا شبخانې د سترګې لاړ شي، هغه په اسانۍ توګه تداوي کیږي او عملیات کیږي، دا مشکل حل کیږي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې ورسیو کې د سترګو د لید ستونزه مخ په ډېرېدو ده، یعنی کوم اټکل چې شوی په کال کې 15,000 کسان ده، یوه لوړه شمېره ده. ستاسې په نظر ولې دغه ستونزه مخ په ډېرېدو ده؟
عوامل بیخي زیات ده. د سروې چې سوی ده 15,000، فکر کوم تر دې نه زیات خلک یو سترګې یا دوه سترګې په کال کې نظرې کمیږي او نظر بیخي ختمیږي. عوامل متعدد ده، بیخي زیات ده، گرچه کې نور ممالک کېدای شي عوامل لږ فرق ولري، اما په استیج بندی کې په افغانستان کې زیاتر عوامل همغه سوی تغذیه ده، بل چې سترګې مراقبتونه سم نه کیږي، بل زیاتر په دغه شپې ورځې چې مونږ په دغه کلونو چې وینو، د تراوما یا ضربه ده د سترګې، یا انفجار ده، یا نور عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې صدمه میبینی او د مراقبت نه کیږي، او دې له وجې بیا کیدای شي چې نابینایي ورته پیدا شي، او نور عدم دسترسی ځینې خلک په صحي امکانات ده چې مثلا سترګې تور اوبه پیدا کوي یا پرده پیدا کوي، او نور عوامل نشي کولی شي چې ډاکټر ته ورسي، او هغه امکانات چې شته په هغه محلي اندازه در نشي کولی چې دا مرض تداوي شي، او دې له وجه نظر کمیږي، او ځینې نور مشکلات هم ده چې سبب د دې ګرځي. مثلا محلي تداویګان ده چې مونږ په هر ورځ وینو ځینې خلک دمدې غلط تداوی لار نه خپل نظر خپل سترګې خرابوي، او بیخي نابینا کیږي، چې مونږ خوشنه ده چې دغه کارونه باید ونسی، هر څومره چې زر کیږي سترګې ډېر نازک اساس او مهم برخه د عضویت ده، کلک مو بی تفاوتی پدې کې وکړو کېدای شي مونږ او تاسو نظر کم شي او مو سترګې په نابینایي اخته شي. ډیر مهم ده، او زیاتر خلک نظر کمیږي یا نظر بیخي له لاسه ورکوي، همدغه ضربه ده، او داسې هم کیدای شي چې انفجاري وي، همداسې عادي ضربې وي په سترګې، او دا چې سپینوالې ضربه برمی خوړلې اوس نظر لري، نظر کم ده، ځینې په دغه تراوماګان کیدای شي چې هم مخ سترګې هم شا سترګې ضربه وخوري، او هغه ساختمانونه چې په سترګې ده ضربه وخوري او نظر کم کړي، او مراقبت دا ده چې باید دا ډاکټر سره همیش باید باید کنترول خپل سترګي کنټرول ته راولي چې کنټرول شي تر څو چې بیا نور مشکلات پیدا نشي. او مراقبت یې دا ده چې خاورو دود نه ځان وساتي، تغذیه درست وکړي، ناسمه تداوی ځینې وخت ځکه چې دا سترګې سورواله خاره خو درد همیش لري، په خپل سر تداوی ور باندې نه کړي او کې پس کولای شي زر زر ډاکټر ته ورسي چې ځکه چې دا سترګې کېدای شي په انده وروسته یا پرده پیدا کړي یا تور اوبه پیدا کړي یا ګزک پیدا کړي. دې له وجې په احوال مرحله کې کېدای شي چې دا وقایه سي او سم تداوی سي، که دا مراقبتونه نسی کېدای شي بیا سترګې مشکلات هم زیات شي. و نور کوشش کړي چې درون درون کارونه مونږ کې ځکه چې سترګې ضربه خوړل دي او مشکلات لري.
بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ډاکټر صاحب محمود پختانه ده، د سیمه خیا چې مو 15 کال عمر ده، دا سترګې می سریا دي، خارښت دومره خارښت کوي چې سخت سلوه می تاسو نه غوښته اختاو می وخا کوي. بیا ډاکټر ته لوړم ته دا مو وروګه ته کومه بیری دي 15 ورځې خې مغه حالت بیا ده چې دا تدوی د غشتا نشته خو غد دی کوي، خارښت دی کوي، سری دی خارښت دی کوي. ته د ګرمې ټیم کې بیا وخه ډیر نه بېږي کې وخه کوي نه
سوخت خارخ او اوخ کی پسترګې پیدا کیږي. ځینې وخت کېدای شي چې کوم شی پسترګې لاړ شي، او ځینې وخت کېدای شي چې همدا پسترګې حساسیت یا پیدا کیږي. ځینې وخت زیاتره عوامل د دې دي چې مثلا فشار د سترګې پورته شي یا ګزک منځ سترګې پیدا شي. دې له وجه کېدای شي چې خارخ او سوخ پیدا شي، پسترګې اوخ کی پیدا شي. که نظر سیده یواز سوخت او خارخ لري، دا نو عادی حساسیت ده چې موږ تاسو دا مراقبت کوو. مراقبت ډیر آسان ده، مثلا باندې چیزو کوشش کوو د خاور دود نه ځان وساتو، عادی آینه کې په سترګې وکړو، په ورځ کې سو واره خپل سترګې یا خوبی سره پاک وساتو، او کوشش کوو چې تغذیه یعنی میوه او ترکاری او ویتامینونه منرالونه لبنیات د شیان لږ زیاته وخورو چې سترګې تقویه مو شي.
بله ډاکټر صاحب، مثلا د سترګو د لید ستونزه تر ډیره د عمر په کوم برخه کې پیدا کیږي؟ مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو شمېر ماشومان هم په یخته کې
بله ډیر امراض ده چې دا نظر چې کمیږي عوامل کېدای شي چې ولادي وي او کسبي وي. ولادي داسې ده چې کېدای شي مور ناروغه وي یا مور سم تغذیه نشي یا نو یا مور غلطه تداوی دوا وخوري کېده چې په سترګې مشکلات پیدا شي، یا مور په ځینې ویروسي مرزونه یا نور مرزونه مصاب وي، کېده شي چې ماشوم ته سوء تشکلات ولادي هم پیدا شي او مشکلات د نظر هم پیدا شي. مثلا پرده د سترګې کېده شي چې هغه ولادی په ولادی توګه پیدا شي یا تور اوبه پیدا شي هم داسې، یا نظر کم وي د اول نه، یا ساختمانی مشکلات ده په سترګې کې ولادی، او نور زیات امراض ده چې همداسې په ولادی توګه پیدا کیږي ورسره. او ځینې زیات کسبي هم ده، کسبي داسې ده چې مثلا یو څوک شکل لري، عمر زیات ده، شکل له وجه نظر کمیږي، یا تو یا فشار لور کیږي، کېدای شي مینځ سترګې هلته نازک نازک رګونه ده چې کېدای شي هغه مینځ سترګې وینه پیدا کړي یا خوندیزي پیدا شي، فشار چې پورته کیږي هغه شي کېدای شي چې بندش پیدا کړي، هغه له وجه کېدای شي چې مینځ سترګې وینه پیدا شي او نظر بیخي کم شي. او همدارنګه نور ډیا زیات مرزي ده، او ماشومان هم کېدای شي چې په همدغه امراض پیدا اخته شي. مثلا مور نسایی تکلیفونه لري، سم تداوی نکیږي، وقتی هغه وخت چې ماشوم پیدا کیږي کېدای شي هغه میکرو په سترګې د ماشوم لاړ شي او مشکلات په سترګې پیدا کی، او که هغه په هغه اول شپې ورځې تداوی نسی سبب د دې ګرځي چې نظر کم شي او نابینایي ورته پیدا شي. دې له وجه ما مخکې مو وویل چې څنګه چې په نړۍ کې سروې شوې ده، تقریبا 80-90% د سترګې مشکلات کېدای شي چې وقایه سي، یعنی نظر مون کولای شو چې وقایه کو، ولی شرطی داده چی مونگ باید کوشش کو چی در ماشومان یا غتان چی پسترگ ناروغی مبتلاکی خودسرانه تا داوی نکی او زر دکتر تا ورسی او زین دسترگ دست مرزی نام دا چی پا اول سر که مونگ ایس نپویی گو چی سترگ ما مشکل داری هم دست پریدو یا وقت گرو چی بیخی نظر کم سویده یا ایس نظر نلیری پسترگ نو باید دیر مراقبت بکو چی در اغا مشکلات نسو او زین وقت داده چی مشکلات دسترگی ده چی مور یا پلار پا مشکل اخته ده اغا نپویگی باید مخ که ده اغا چی دوی واده که باید بگوری چی منگوین سنگه ده مشکلات لرو نلرو زکر چی دیر مشکل پا جنتیکی برخی که مسته چی هم دیل آواجه که دیسی چی پیا مشکلات پیدا سی او سوی تشکلات دسترگ ولادی برخی پیدا کی
بله دکرسم دیدی ترسنگ ده کمپیوتر دیر کارول او ترسنگی تلویزیون تا دیر که نسل ده سمرا دسترگو پا دیت بندی تاثیر لریم
بله او بل عوامل دسترگی که لک نظر کمیگی او مونگا و تاس تا مشکلات جوروی پدنگ شپی او رازی مونگا و تاس بینو چی دیر خلق تابلیت کاروی کمپیوتر کاروی موبایل کاروی یا تلویزیون کوری گرچه که مراقبت وشی دیر جدی او خطرناک مشکلات پسترگی نپیدا کهوی شرط دیدی چی مونگا و تاسو پوستو چی سنگ استعمال کو سنگ او کارو که دا یا کم وقت کم تایم که یا کم حالات که مونگا تاس استعمال کن پا دا حالات خطرناک جدی مشکلات نپیدا کیگی ولی که مونگا تاس هم داس غیر منظم کار کن دا پا دی که پو نیو چه مونگا تاس استرگ مشکل لری که نلری دیل واجه که دیشی پا استرگ مشکلات دیر مشکلات پیدا کی او نوی سروی تحقیقات هم پیدا سوی چه پسترگ باندی هم لغه کمپیوتر لواجه پیدا سوی ده یو سندروم ده چه سترگ بینایی سندروم و کمپیوتر ویژن سندروم ویو ده ورطه پیدا که آغا سوکت پیدا کیگی چه زیاد کمپیوتر کار که و غیر منظم کار که هم لغه غیر منظم کار اول ده کمپیوتر سبب ده دی که چه ده سندروم پیدا شی پنه غلط که مریض درد دسترگ لری درد دسل لری استرگ کاک کوی خارخ کوی اوخ که لری او کیده شی چی پا غار بندی درد پیدا شی پا ملا بندی درد پیدا شی و کم وقت چی بیا کمپیوتر نکاروی دا مشکلات لک کم دا چی مونگ دا مریضان تاوی دا دوستان تاوی چی زر باید دکتر تا ورسی او مراقبت چی استرگی چی بیا نور مشکلات ورطا پیدا نیسی او هم داس تلویزیون کاراول هم داس موبایل کاراول خپل شرایط لری چی اغا شرایط مونگ و تاسی باید مراعت کو شرایط دیر آسانه دا کوشش کو یو کوتا باید راناوی کار چی که خپل سترگ ورپو او گورو یا شما سن کمپیوتر چی گورو اگر کار لطاب تقریبا سلویخ تر 50 سنتی سترگ نباید لریوی که دستاپی 50 تر 70 سنتی لریوی که تابلیت یا موبایل کارو که دیش دیش تر سلویخ سنتی خپل سترگ مونگ و تاس لره بساتو او خپل سترگ مخ که داغا ماینه کو چی مونگ و تاس سترگ نظر دوار سترگ نظر سعیده نکنه که مشکل در نظر وی باید آینه که وی خوب دسترگ مطابق پنمبر بند دی. پس لغا مونگا و تاس کولی سو چی کمپیوتر کار کن و دا عدی شرایط مراحت کو او کوشش کو خپل استرگ ورا پا و کمزای چی مشکلات پا استرگ پیدا کیگی باید طاقت کو ورسو خپل تدوی بکو پس لغا کار بکو چی استرگ خراب نسی او نظر کن نسی یو که استرگ بیخی کار ونه که ایرانا نوینی اوز کم تدوی ورت نسته که ایرانا بیوینی پا امریکا که یو نور کشورون لک پا یو نوی تکنولوژی باندی کار کوی چی کیده شی چی تروس نهایی سوی نده چی آغا بیا که بکاروی تروس خپل مشکلات لری او نهایی نده او بل یو بل چاره است از دین برخ دسترگ چی خرابه کیگه مثلا استرگ پرده پیدا کهی آغا پرده استه کهی غمهی برتا چو که دا کار دیر کالونه کیگی چه درته کیگی او بل شیشه دسترگی چه است خرابه کیگی اغا پایوان کیگی استرگی زین خلق هم دا وی چه ما استرگی پایوان کرد نه دا پایوان نه دا مغا دا شیشه استرگی چه خرابه کیگی اغا پایوان کیگی او نور تروسه داسه کم تکنالوژی نه دا چه پا کمپیوتری زره بندی داسه اولات راسه چه منگه و تاسه بیخی نابینا و اغا سر بیبینو ولی پا نو تکنالوژی بندی کار که وی تروسه نهایی سوی نه دا او بل چه منگه و تاسه پا یخ زوی شمال زیو یا درجه در حرارت چه دیر کم وی خصوصا سحر و مازدیگر مونږه تاسو چې باندې زیو کم کم اس مونږه تاسو سترګې وښکې کوي زیات خلک هم دغه حالت لري دا نورمال حالت ده او دا کوم مشکل نه ده ځکه چې دا په یخی کې خپل مونږه تاسو سترګې لږ حساسیت پیدا کوي لږ اوښکې پیدا کوي همدغه پایپ د سترګې چې دا پایپ نشی کولی چې دا ټول اوښکې د هماغه لارې نه تیرې کړي ځینې هماغه لارې نه ځي ځینې کونج سترګې نه په مخ باندې ورو ورو داسې راځي دا کوم خاص مشکل نه ده او مراقبت یې ډېر آسان ده باندې چې زو مونږ او تاسو یو عادي عینکې په سترګې کوو هماغه کونج سترګې چې ده ګوتې سره لږ لږ مالخ ورکوو چې لږ د خولې لږ غټ شي او هماغه لارې نه اوښکې لاسې بېرته په سترګې په مخ باندې هغه نه شي
او ډېر مننه دوستانو یادونه کوو چې نن د خبرونه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې چې په پروګرام کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب ولی نادر زموږ میلمه دی زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بله شمیره هم ده 0928 225 50 د مو د اړیکو شمیرې دي بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم سلام خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنې
دا سترګو د سټک د افغان د خارجي موارد څخه شی راو کوم شی د سټک
څخه ښه په ډیر بخښنه سره چې دغه پښتنه موږ سم وانه سره غږ دی پری راځي لساري مطرحه
دا خارجي مواد چې کوم شی د سترګو د جټ سټینر لپاره ډیر مهم دي چې هغه باید
وخه سماده ډیر مننه لته سي خبرونه سره وو سي ډاکټر سمرا باندې وکړه
یو برخه د سترګې چې مونږ کولای شو چې سترګې وساتو او حفاظت وکړو هغه تخزی د سترګې نه چې ډیر مواد چې مونږ تاسو باید وکړو چې خپل سترګې سم وساتو پاک وساتو او ناروغي ور باندې کم تاثیر وکړي هغه اخیستل د ویتامینونه ده چې مونږ تاسو باید زیات وایخو لبنیات زیات وایخو او کاربوهایدریت د غشن زیات وایخو مثلا مونږ تاسو میوه او ترکاری باید زیات وخورو شیدې باید زیات وخورو او د لوبیا او نخود او د شان باید مونږ تاسو زیات مخو سابه باید زیات وخورو چې سترګې ضرور د سترګې فعالیت لپاره هم دغه شیان ډیر ضروری ده ځین خلک داسې کوشش کوي د شیان ډیر کم وخوري مثلا غوښه زیاته خوري وریج زیاته خوري دا شیان دومره تاثیر لري ولی غټ تاثیر په سترګې نه لري د کمبود د ویتامینونو نه کمیږي کوشش وکړو مونږ تاسو چې هم دغه شیان چې مونږ تاسو اوس ور باندې اشاره کړو دا شیان زیاته وخورو چې سترګې هم حفاظت شي هم ښکلې وساتو هم د مرضونو مقاومت ور باندې کم شي او مقاومت د سترګې زیات
شي ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم آیا ذهني فشار هم سترګو ته زیان رسوي
دقیقا بله بله زیاتر عوامل د سترس ده تشویش ده او فشار د کار ده او دا شان کولی شي چې په سترګې باندې تاثیر وکړي مثلا مونږ تاسو تجربه کړو ټول مونږ تاسو چې هغه وخت چې مونږ تاسو مثلا کمپیوټر زیات کار کوو درس زیات وایو دا په سترګې باندې تاثیر کوي او سترګې سوروال پیدا کوي دا نشانه ده چې په سترګې باندې مشکل پیدا سونه یو لکه خستګي پیدا کوي کله هغه کار زیات شي کېدای شي هغه ساختمانونه چې د سترګې د فشار لاندې راسي او درد په سترګې پیدا شي هم سی بیا د مخ کې کېدای شي چې نور هغه نازک ساختمانونه د سترګې چې د فشار لاندې راسي او بل بی خوبی هم ده بی خوبی مثلا څوک چې تشویش ډیر کوي خوب ناراضی دم کې ولې شي چې په سترګې باندې تاثیر کوي چې مونږ تاسو ټول تجربه کړی دي چې هغه ورځ چې مونږ تاسو خوب نه کوو سترګې سم نظر نه کوي خسته ده سوروال کوي وښکې کوي مرته کتل نه شي نه ته کتل نه شي یعنی مستقیما تاثیر لري او استرس او تشویش او بی خوبی و عدم تغذیه نادرست در طول پسترگ بندی تحصیل داری او کیده شید منگو تاسی پسترگ بندی لک مشکلات پیدا که پا کل کیا پلا که و سیخ پلسترگ ماینه که چی زکر چی زیاد امراض دسترگ چی پا اول سر که منگو تاسی نپویی که وقت چی که رو اگه وقت دیر نظرم خراب سویده و مشکلات زیاده ده چی پده کوشش و که چی پده نکات یا تی که باید ډیر جدی ونیسي او خپل سترګې محافظت وکړي.
بلې دوستانو، د خبرونه چې د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې و، هم دغه ته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر ولی نادر زموږ میلمه و. ډاکټر صاحب نادر، نړۍ مننه.
سلامت اوسئ. تاسو ته هم ډیره مننه چې موږ وخت ورکړو چې د سترګې په اړه باندې خبرې وکړو.
خوشحاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. دغه خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہنکو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہنکو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہنکو وزدی رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر گجانا نا زندگی تیرو